کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو سلام، زه نو شبه آشنا په دومه پښتو خبری په خبرونه کې په موخه د مهمو خبرونو سر ټکوته.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ د افغانستان په باب غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د افغانستان په باب د ټرمپ پالیسۍ نه دفاع وکړه او هند د اوږده واټن نوې پالیسۍ کې توغندې امتحان کړی.
په روانه خپرونه کې به د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونه کې دا هم درته خپاره کړو. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي د بلخ د پخواني والي واک باید په سوله ییزه توګه انتقال شي.
The U.S. policy on Afghanistan is working.
د افغانستان د بشري حقوقو مشوي چې جګړه د بشري حقوقو د سرغړونو سر عامل دی.
د $8,000 اخیستي غوښتل چې ولارس د گرفتار کړی دی.
خبرونه کې د پولیو یا ګوزان په اړه د عامه پوهاوي د ډرامو لړۍ د ژوند په لور دولسمه برخه هم اوري. قدرمن اوریدونکو، ډرامه او رپورټونه وروسته خپرېږي. اوس درته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ د افغانستان په باب ځانګړې غونډه کوي. د افغانستان یو حکومتي هیئت ته هم بلنه ورکړل شوې چې ګډون پکې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی وای چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو نوې نظامي پالیسۍ ګټوره ثابته شوې ده. هغې د چهارشنبې په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې وویل
The U.S. policy on Afghanistan is working.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پالیسی کار ورکوي. موږ هلته لوی تغییرات وینو او ګورو چې د امریکا تګلاره څه کوي. موږ تر بل هر وخت له طالبانو سره خبرو او د سولې پروسې ته ورنږدې شوي یو.
د متحده ایالاتو سفیر زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت په اړه خوشبیني زیاته شوې او په چټکۍ سره مخ په بدلېدو دی. په افغانستان کې د متحده ایالاتو نوی سفیر جان بیس نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس په لړ کې عطا محمد نور د بلخ د پخواني والي په نوم یاد کړ او ویل چې په دغه ولایت کې د والي نه د واک د انتقال په سر راپورته شوې شخړه باید په سوله ییزه توګه حل شي. هغه وویل
We believe it's essential that this dispute
موږ په دې باوري یو او دا مهمه ده چې دا شخړه او له پخواني والي اتانه نوی والي ته د واک لیږدېدل باید سوله ییز وي. په ټولنه کې د زیات کړکیچ راوستو ته هیڅ ځای نشته.
نو پلیس فور اډیشنل وایلنس.
د نوی سفیر په توګه په کابل کې د امریکا په سفارت کې دا د جان بیس لومړی مطبوعاتي کانفرنس و. په هلمند کې نه پولیسان په زهرو لمسموم کېدو وروسته په جګړه کې وژل شوي دي. دا پیښه تیره شپه د لشکرګاه ښار سره څیرمه د قندهار لشکرګاه د لوی لارو د ساتنې په یو پوسته کې رامنځته شوه. یو پولیس په خوراک کې خپل همکارانو ته نشه ورکړه او وروسته طالبانو ته پر پوسته باندې د برید کولو موقع برابره کړه. د هلمند امنیت قومندان مل پاسوال عبدالغفار ساپی امریکا غږ ته وویل
مجبور له وخت ده مجبور له تایده او حتی کسه شیدان اشاره او دلار د امنیت لپاره هو واقعا یو مهم پوسته او دښمن خو تاسو پوهیږي چې په دې اواخرو کې په هلمند کې د مخامخ جګړې دوام د لاسه ورکړی ده. دوی قطعا د جبهوي جنګ نشي کولی اما ځینې غلچکي بروزونه کوي.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر سیما سمر وای چې په هیواد کې د بشري حقوقو په مخ کې پرتا یو لوی ستونزه دا ده چې په ځینو وختونو کې دولتي افراد د ولسي خلکو له حقوقو نه سرغړونه کوي او حکومت د هغو کسانو په محاکمه کولو کې پاتې راغلی چې مخکې جرمونه کړي وو. هغې وویل
دا منازعه چې دوام وکړي د قانون حاکمیت ډېر محکم به نه وي. د هغه له کبله متاسفانه د بشري حقوقو
سیما سمر دا خبر د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د حکومت او طالبانو ترمن د سولې د مخامخ خبرو د پیل کولو لپاره د روسیې د بهرنی چارو د وزارت د چمتووالي هرکلی کړی، خو وایي چې حکومت د سولې په برخه کې د خپلو انډیوالانو او دوستانو د همکارۍ او مرستې هرکلی کوي، مګر باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د یو چتر لاندې خبرې وشي. د خبرات د بهرنی چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی نن له امریکا غږ سره په مرکه کې وکړه. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال لپاره د افغانستان په شمول د نړۍ په نوي هیوادونو کې د بشری حقوقو د وضعیت په باب کلنی رپورټ نن د پنځشنبه پر خپور کړ. دا راپور چې 28 فصلونه لري او په شپږ سوه 340 پاڼو کې چاپ شوی، پکې ویل شوی چې د بشری حقوقو د اصولو د مراعات کولو لپاره لازمه ده چې د سیاسي رهبران تعهد او هوډ وکړي ترڅو د استبدادي مشرانو د جبر او د ظلم مخه ونیول شي. په دې رپورټ کې د افغانستان په باب ویل شوی دی چې په 2018 میلادي کال کې د وسلوالو نښتو له امله غټ زیان ملکی وګړو ته اوښتی، چې یو زیات شمېر خلک په ښارونو کې د وسلوالو ډلو په انتحاري حملو کې وژل شوي دي. دا راپور وایي چې تیر کال په ملي کچه د افغانستان د حکومت نوې پالیسي د دې سبب شوه چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په وخت ملکي خلکو ته د سر او مال زیات تاوان ورسیږي. نن د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې نامعلوم حمله کوونکو د ماشومانو د فلج یا پولیو د واکسین کولو د یوې ډلې دوه تنه روغتیایي کارکوونکي وویشتلې او وی وژلې. له اسلام آباد نه د خبریال ایزګل د رپورټ خلاصه اشق الله رحیمزی تاسو دراوړی.
پولیس وایي حمله کوونکي په موټر سایکل سپارول او د ډزو نه وروسته تښتېدلې دي. پولیس امریکا غږ ته ویلي دی چې دواړه وژل شوي کارکوونکي د یوې کورنۍ غړي وي، یوه مور او بلې لور وه. تر اوسه لا چا د دغې مرګانی حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي حمله غندلې ده، ویلي دي چې روغتیایي کارکوونکي د خپل ژوند په قیمت زیار باسي چې په لرو پرتو کلو او بانډو کې د ماشومانو ژوند د پولیو د موزي ناروغۍ نه وژغوري تر څو هغوی یوه روښانه راتلونکی ولري. خو دا ډول مرګانی حملې کومه نوې خبره نه ده، ځکه په پاکستان کې یو شمېر توندلارې اسلامي ډلې په دې عقیده دي چې کم عمر ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکول د مسلمانانو پر ضد د لویدیځو هیوادونو توطیه او سازش دی. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
هند د اګنی 15 په نوم نوې او پرمختللی بالستیکي اټومي توغندی په بریالیتوب ازمویلی دی. دا توغندی چې 12.5 متره اوږد دی، د چین په هره برخه کې خپل هدفونه ویشتلی شي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې متحده ایالات به د یوې اوږدې مودې پورې په سوریه کې خپل نظامي او ډیپلوماتیکي موجودیت باقي وساتي. د سوریې حکومت په هغه هیواد کې د امریکا په نظامي موجودیت کلک انتقاد کړی دی او وایي چې دا د سوریې د خاورې پر بشپړتیا باندې د تیری کاره نښه ده. ټیلرسن وویل چې په سوریه کې د امریکا نظامي موجودیت د دې لپاره لازمي دی چې داعش او یا القاعده هلته سر راپورته نه کړي. امریکا او لویدیځو انډیوالانو په 2014 میلادي کال کې په سوریه او عراق کې د داعش په خلاف نظامي عملیات پیل کړل، او پینټاګن وایي چې دا وخت 2000 امریکایي عسکر په سوریه کې پراته دي چې د ډېر وخت پورې بالته وي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې مؤسسې یا هیومن رایټس واچ نن وختونه وکړه چې د هغو مشرانو په ضد باید مبارزه وشي چې ځانونه په ولس کې د خلکو د طرفدارانو په نوم مشهوروي، خو په واقعیت کې ټول تمایل د مطلق العلانۍ او ظلم او استبداد په لوري. دې مؤسسې په خپل رپورټ کې د مهاجرو په ضد د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پالیسۍ انتقاد کړی دی. زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی. او د استرالیا صدر اعظم مالکم ټرنبول نن د جاپان پایتخت ټوکیو ته ورسېدو. ټرنبول غواړي چې له جاپان سره د خپل هیواد د تجارتي، اقتصادي او دفاعي اړیکو د برخولو په باب د صدر اعظم شینزو آبه سره وغږیږي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غاگ آشنا تلویزیون وګوري او د امریکا غاگ آشنا رادیونه د سیمه او نړۍ په اړه خبرونه او رپورټونه واوري. پاموکې د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې خبرو ته تر بل هر وخت اوس ډیر نږدې شوې دي. بلخوا دو طالب چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د ملا احبت الله په مشرۍ د طالبانو د ډلې استازي د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي وو. د رویټرز خبري اژانس خبر ورکوي چې طالب استازو د سید حامد ګیلاني په مشرۍ د ملي محاذ ګوند له غړو سره په اسلام آباد کې مخامخ خبرې کړي. د دې خبر تفصیل په رپورت کې اوري.
د سولې لپاره تیر کو خونه چې له طالبانو سره په مستقیمو خبرو تمام شي ناکامه شي بي. دا ځل دوه جګپړو طالبانو ویلي چې د طالبانو رهبر ملا حبت الله د سولې د مقدماتي خبرو لپاره اسلام آباد ته د خپلو استازو استول تایید کړي دي. سرچینه وایي چې د شهاب الدین دلاور او جان محمد مدني په شمول په قطر کې د طالبانو د دفتر دریو تنو غړو د اسلام آباد په غونډه کې برخه اخیستې وه. د اسلام آباد غونډه د ترکیې له غونډې څخه وروسته جوړیږي، چیرې چې د حزب اسلامي استازو او یو شمېر طالبانو د تفاهم لپاره غیر رسمي جرګه کړې وه. د ترکیې په غونډه کې افغان حکومت او طالبانو د خپلو استازو حضور رد کړی و. د ملي محاذ د ګوند یو غړی د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وایي چې ګوندي ملګرو یې په اسلام آباد کې له طالبانو سره مذاکرات کړي دي. د افغان ولسمشر ویان ویلي چې د اسلام آباد له مذاکراتو څخه خبر نه دی. امریکا په دې وروستیو کې پر پاکستان فشار راوړی څو د طالبانو رهبری مذاکراتو ته حاضر کړي او په خپل هیواد کې د ترهګرو امن پناه ځایونه له منځه یوسي. په ملګرو ملتونو کې د واشنگټن دایمي استازي نیکی هیلی چې تازه له کابل نستنه شوی وایي چې د پخوا په پرتله اوس افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته ډېر
نږدې شوي.
افغانستان کې د امریکا پالیسي کار ورکوي. موږ د دغه پالیسۍ په تطبیق کې د پام وړ بدلونونه وینو. موږ ګورو چې له طالبانو سره خبرو او د سولې بهیر ته لا نږدې یو.
له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپل لومړني خبری کانفرانس کې د روسیې د هغه دریز ملاتړ کړی چې پر اساس یې مسکو غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. جان باس ویلي په داسې حال کې چې د مسکو لوري د دغه مثبت زیګنال هرکلی کوو، خو دا هم مهمه ده چې د سولې نوښت باید د افغانانو له اړخه وي. له طالبانو سره د سولې مذاکرات په داسې یو وضعیت کې روان دي چې په افغانستان کې داعش بریدونه زیات کړي. د امریکا د کانګرس غړو ته په وینا کې یو امریکایي پوځي کارپوه ویلي دي چې داعشیان د افغانستان پوسنی میشتو سیمو کې فعالیت کوي.
داعش متروکه سیمو پسې ګرځېدل لکه د سنیانو محرومې سیمې. دا خوځښت اوس په عراق او سوریه کې هم شته. داعش په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې سنیان پر مرکزي حکومت باور نه لري. داعش جنګیالي د افغانستان په سنی پښتون میشتو سیمو کې فعال دي.
روسیه په افغانستان کې د داعش له فعالیت څخه سخت اندېښمنه ده. د ریپورټونو په اساس مسکو د داعش د خطر د مخنیوي په خاطر له طالبانو سره په اړیکه کې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس عطا محمد نور د برخوالی یادوي او وایي په دغه ولایت کې د والی واک باید په سوله ییز ډول هر څومره چې ژر وي نوی والی ته ولیږدول شي. د امریکا سفیر دا هم وویل چې افغانستان نور د تاوتریخوالي لپاره هیڅ ځای نه لري. رحیم ګل سروان په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
په افغانستان کې د امریکا سفیر د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور په تړاو په څرګندونو کې وایي چې د بلخ د ولایت واک د پسولیز ډول به له کوم تاوتریخوالي ژر تر ژره نوی والی ته ولیږدول شي. د امریکا سفیر جان باس چې نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبري اعلان ته خبري کولې وویل د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د لری کېدو په سر شخړه باید د تاوتریخوالي لامل نشي.
We believe it's essential that this dispute
مش په دې باور یو او دا مهمه ده چې دا شخړه ول په خوانی والی اتانه نوی والی ته د واک لیږدل باید سولې وي. په ټولنه کې د زیات کړکیچ راوستو ته هیڅ ځای نشته.
نو پلیس فور اډیشنل وایلنس.
سفیر جان بس وویل چې هیڅوک قانون پورته نه دی او د اساسي قانون لمخي د ولسمشر دا حق دی چې د ولایت چارواکي له واک لری کړي. هغه ویل د بلخ د پخوانی والی د لری کېدو د مازلي د حل ټول اړخونه باید د افغانستان ملي ګټي په پام کې ونیسي، نه شخصي ګټي. ولسمشر غنی میاشت وړاندې د بلخ والی عطا محمد نور استعفا ومنله، خو عطا نور ونه منله او لا تر اوسه ځان د بلخ والی ګڼي. د امریکا سفیر وویل د دې مازلي په اوږدېدو ترهګر ګټه اخلي.
There's enough violence. There's too much violence.
کافی تاوتریخوالی ستا. پا دی چولنه که زیاد تاوتریخوالی دی. دا حکومت ولایتی داره او نور عام خلق لگن استونزو سر لاسو گریوان دی.
دا د امریکا د سفیر په دې خبري ناسته کې د امریکا غټ پښتني په جواب کې چې د روسي د بهرنیو چار وزیر سرګی لاوروف ویلي چې روسیا تیار ده ترڅو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پلیټ فارم تیار کړي او ویل د روسي د دې دریز هر کله کوي.
While we welcome these positive signals from Moscow.
په داسې حال کې چې د مسکو له لوري دغه مثبت سیګنال هر کله کوي، خو دا هم مهمه ده چې د سولې ابتکار باید د افغانانو لاړ خوي.
د امریکا نوې سفیر جان بس چې افغانستان ولاندې په ترکیه کې د امریکا سفیر وو د 2018 کال د سپتمبر په وروستیو کې افغانستان ته د امریکا سفیر ګمارل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غک آشنا رادیو ناوړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي په افغانستان کې د بشري حقوقو په وړاندې یو لوی ستونزه داده چې په ځینو وختونو کې دولتي افراد د خلکو له حقوقو نه سرغړونه کوي. د کمیسیون مشروي د یو شمیر هغو کسانو په محاکمه کولو کې پاتې راغلي چې نن د سولې لپاره کوښښونه کوي. زموږ همکار حکمت سروش د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر سیما سمر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې ولې اکثر افغانان لا ابتدایي مدني حقوقو او ازادیو ته لاسرسی نه لري.
متاسفانه تر اوسه پورې جنگ په افغانستان کې دوام لري. دا منازعه چې دوام وکړي د قانون حاکمیت ډېر محکم نه وي. دا غل کبل متاسفانه د بشري حقوقو تخطیگان دیریگی او خلق نسی که ولی چی خپل مدنی او سیاسی حق او فرهنگی حق دیر داغه حقونه چخه دیر استفاده وکی.
پا افغانستان که در نریوال طولنی در دوم رپرا حضور سره سره بیا هم پشکاره لبشری حقونه سرگروانی کیجی. در شد زو حقوق عملان پدیر ساهو که مجوینو چی تر شولانده کیجی. حتی افراد بخپل جوان که مسونیت نلری. ایا په دې مواردو کې خپل ماموریت ناکام نه بولی؟
د خلکو د امنیت او مسؤلیت او د عدالت لپاره لاسرسی د دولت وظیفه ده. او متاسفانه داسې وختونه مسته چې زموږ دولتي افراد د بل خلکو د بشري حقونو تیری کوي او دا ضرورت لري چې موږ هر یو د افغانستان د پښاروان د شهران په هیڅ کې خپل وظیفه ترلاسه کو او د قانون د حاکمیت لپاره جدي کار وکړو.
یو ډېر مشهور قضیه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د چاته په نړیواله کچه مطرح شو چې د ولسمشر لومړي مرستیال باید قضا ته ځواب وایي. تاسو کوم میسون په دې برخه کې څه کړی دي؟
هڅوک نسی کولای چې د قانون څخه پورته وي او قانون خپل لاس کې ونیسي. زه فکر کوم چې دا که رئیس جمهور یې که د رئیس جمهور معاون یې یا والیګان یې یا ولسوالان یې هر څوک چې خپل باید ځواب ورکړي. او زموږ خواخوږی په دې کې ده چې متاسفانه د بشري حقونو سرتیری د دولتي خلکو د لخواسه باید ونسي او کووسی باید د خپل ځواب ورکړي.
مثلا په دغه قضیه کې د قربانیانو د پاره تاسو څه کړی؟
د دې قضیه قرباني دلته راغلی وو، دغه قضیه موږ ثبت کړله او سرمالی ته موږ د دې قضیه راوستول او په تماس کې یو. زه فکر کوم چې دغه شپږیا او بادیګارد د محکمې څخه لخوا څخه هم محکوم شوی دی.
بله مسله په افغانستان کې د سولې تامینول او په عین وخت کې اجتماعي عدالت تامینول دي. فکر کوي دا دواړه هدفونه به همزمانه ترلاسه کړی شو؟
که عدالت په افغانستان کې تامین شي دا خپل د دولت مخالفین ته یو پیام ده چې دوی بیا خلک د افغانستان عام خلک دوی سره نه ځي او دوی سره کومک نه کوي.
دا پښتنه موږ ځکه وکړه چې ځینې داسې اشخاص چې ستاسو د کمیسیون لخوا په جنایت او بشري سرغړونه تورن و اوس د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې هڅه کوي.
متاسفانه هغه پاسخگویی او عدالت موږ جدي ونه نیول په افغانستان کې. دغه لقبل زه فکر کوم چې جنگ دوام یو عامل دغه ده. یوازې د صلح خبرې نه کوي، د خلک خو متاسفانه پر ځای کده د افغانستان په حکومت کې، د افغانستان په پارلمان کې، د افغانستان په پر ځای کې متاسفانه تر اوسه پورې موجود ده. هغه زما په خیال هغه زموږ یو کمزوري د دغه لقبل د حکومت او د افغانستان خلک مخالفین متاسفانه هر ورځ زورور کېږي یا خلک په حکومت کې ډېر اعتبار نه کوي.
څوک په افغانستان کې د بشري حقونو، د افرادو مدني حقونو او ازادیو ته لوی ګواښ دی؟
مثلا مخالفین د حکومت، د افغان حکومت، که طالبان یې، که داعش یې، که نور د قاچاقبرانو او د بل جرمي ټیمونه چې شته په افغانستان کې، دوی د افغان خلک د امنیت، مسئولیت او د بشري حقونو په خلاف کې یو مشکل دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زبون غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. ملي امنیت په کندهار کې د اداري فساد په ضد مبارزې ریاست یو تن کارکوونکی د رشوت په تور نیولی دی. یو څارنوال تر وسلوالې نښتې وروسته له سیمې په تیښته بریالی شوی. د کندهار والي یوې خبري ناستې ته وویل چې په دې ولایت کې د فساد ضد اداري مامورین خپله په فساد کې لاس لري. خبریال عزیز الله پوپل پاک له رپورټ را لیږلی.
دا لومړی ځل دی چې د کندهار ولایتي مقامات د اداري فساد یوه داسې قضیه له رسنیو سره شریکوي چې خپله د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې ترسره کړي. د کندهار والي زلمی ویسا وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ریاست کارکوونکو د یوې بلې حکومتي ادارې له رئیس څخه د فساد د یو جالي تور په بدل کې لومړی د 20,000 امریکایي ډالرو د رشوت غوښتنه کړې وه. نوموړي په دې اړه جوړې شوې خبري ناستې ته وویل چې د جنوبي حوزې د اداري فساد پر ضد د مبارزې رئیس هم دوی ته په دې اړه مطلوب دی، خو هغه له ولایتي اجازه پرته له کندهار کابل ته تللی. د زیاتی چې امنیتي ادارې د هغه څارنوال د نیول کېدو په هڅه کې هم دي چې د رشوت اخیستلو پر مهال یې د تیښتې لپاره د ملي امنیت پر مامورینو باندې ډزې کړي، خو د اداري فساد پر ضد د مبارزې د رئیس ورور له 6,000 امریکایي ډالرو سره لاس په لاس نیول شوی دی.
له 6,000 ډالر یې اخیستي دي، غوښتل یې چې ولاړ شي او څارنوال هم ورسره ولاړ شي، چې په دې وخت کې هغه امنیتي ارګان یا مسؤلین راغلي دي د گرفتاره کړی دي. هغه څارنوال چې واغه بیا پیرونه هم کړی دي، هغه څارنوال پر هات شتېدلی دي او خپل رئیس په ساتي مبارزه با په ساتي اداري هغه په کابل کې دي، او اول خو اجازه نه ده اخیستې، پر خپل سر کابل ته تللی دي. او صرف زه فکر کوم چې دی به داسې ځان ثابتوي چې نو زه په دې کې داخل نه یم.
په کندهار کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ریاست په جنوبي ولایتونو کې په حکومتي ادارو کې د اداري فساد پر ضد د مخنیوي ماموریت په غاړه لري. په ورته وخت کې د کندهار د والي دفتر هغه سبسوي خبري هم درسنوي په واکه ورکړي چې په یاده قضيه کې د نیول سوي تن لخلې څخه د تحقیقاتو پر مهال سبسوي.
ما دې وخت کې پیسې ما په لاس کې خو دې وخت کې د امنیتي ملي کارمندان نه ورسېدل. دې وخت کارمندان ډزې وکړي، دا کار نوم نشوي د ما پر خاط نه.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په اداري فساد کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې د مامورینو لاس درلودل پر حکومت د خلکو باور ته زیان رسولي، او دوی به په اړه کوچلي قانوني ګامونه پورته کړي.
د لکنوم چې مبارزه علی فساد ټول ادارات چې په دولت کې دي، نو د دې برعکس د دغه پر ضد باید مبارزه وکړي چې خلک رشوت وانخي، غلا وانخي، په اداري فساد کې راشکیل نه. اما بدبختانه خو نو دا خو خپل د مسلک ګناه نه ده، دا خو د اشخاصو ګناه ده چې واکند تاسو پر دی او دوی خپل دغه ناوړه عمل جزا ویني.
په حکومتي ادارو کې اداري فساد د افغان حکومت پر وړاندې تر ټولو د وی جدي سنځي په توګه پیژندل کیږي، خو په ولایتو کې به عام خلک ل یادې سنځي څخه تر نورو زیات شکایت لري.
ګرانو هیوادوالو، د ګزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون به ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادی رئیسه.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د پولیو یا غوزان په اړه د پوهاوی د ډرامو د لړۍ د ژوند په لور د ډرامې دولسمه برخه درته اورو. تاسو ډرامه واورئ په همدې سره زموږ روانه خبرونه پای ته رسیږي. زه تاسو نه اجازه غواړم. لوی خدای مل شه.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ورونو تاسو له غلی شئ چې د یوې مهمې مسالې په هکله در سره غږیږم.
خمولا صاحب وایا.
ورونو نن مې په یو کتاب کې د واکسینونو په باره کې ډېرې مهمې خبرې ولوستې او دې ته یې مجبور کړم چې دغه خبرې تاسو ته هم در ورسوم.
خیر اوسې ملا صاحب، موږ هم ځینې خبرې اورېدلې دي.
هو، ما هم ډېرې غلطې خبرې اورېدلې وې او له همدې امله مخالف وم.
یاره ملا صاحب، دا واکسین خو مې نه خوښېږي، لیکن د اولادو د روغتیا لپاره یې پی کوم. څه دروغ به وایم؟
بادر خانه ښه کار کوي، واکسین ډېر ښه شی دی او په ماشومانو یې مه قضا کوئ.
و ملا صاحب، ځینې خو وایي چې ښه نه دی.
هغوی نه پوهېږي، نو ځکه دغسې وایي. واکسین نه مردار دی او نه هم موزر او خطرناک، بلکې کول یې ډیر مفید او ضروری دی.
دا څنګه ملا صاحب؟
دا ځکه بادرخانه چې له واکسین کولو سره ماشومان له ډیرو بدو مرضونو څخه په امان کې کیږي. زه به یو مثال درته ووایم. په کلي کې له پخوانیو خلکو نه څو تنه چیچک بدرنګه کړي دي.
ملا صاحب، احمد دی، ګلو دی او نور محمد چکن دی.
شاباس. په اوسنی نسل کې څوک چیچک نیولی او بدرنګه کړي دي؟
نه، څوک نشته.
پوهېږي چې دا ولې؟
اوس د چیچک مرض نشته.
او دغه د چیچک مرض له څه شي سره ورک شو؟
ملا صاحب، له واکسین سره.
ای شاباس، ریښتیا هم له واکسین سره ورک شو. یوازې چیچک نه، بلکې شنه ټوخله، کوڅواک، شری او نور مرضونه هم ورسره ورک شول. خو اوس یوازې ډیر خطرناک مرض پاتې دی.
ملا صاحب، هغه کوم مرض دی؟
هغه پولیو فلج یعنی گوزن دی.
هغه سړی چې گوزن وهي؟
اوهو، گوزن ډیره بده ناروغي ده او تر اوسه لا په مکمل ډول نه ده ورکه شوې. نازوانه ناروغي ده چې سړی ونیسي نو بیا یې هیڅ ډول علاج هم نه کیږي، نه په بهر کې او نه هم په هیواد کې.
نو که سړی گوزن وهي څه وکړي؟
هیڅ هم نشي کولای، بس ټول عمر به د نورو احتیاج وي.
خدای مو دی اعلی او اولاد ترې وساتي.
امین. نو ورونو، اوس هم سری وخت دی او لاس له پښو مه خطا کوئ. په ماشومانو مو په منظم ډول د پولیو یعنی گوزن واکسین تطبیق کړئ چې خدای مکه کوم وخت یې گوزن ونه وهي.
نو ملا صاحب، مردار نه دی؟
نه.
او ناروام نه دی؟
نه، ضروری دی، د خلکو ژوند ژغوري.
نو سر له سبا یې په خپلو ماشومانو وکړو؟
هو، همدا نن یې پی وکئ، ناوخته کوئ ما.
یاره ملا صاحب، خیر ویسې، غوږونه دې را خلاص کړل.
دا د موږ علماو مکلفیت دی چې د حق خبره خلکو ته ورسو. زه چې کله پوه شوم چې واکسین ضرر نه لري، ناروا نه دی او د خلکو لپاره ډیر ګټور دی، نو ځان مې مکلف وګڼه چې تاسې هم پې خبر کړم او هغه ځینې شکونه چې د چا په زړه کې دي هغه هم وباسم.
ملا صاحب، دا د ډیر د ثواب کار وکړه، ځکه چې اول یې زه خپله مخالف وم او تر اوسه مې په خپل زوی چې شپږ میاشتنی شوی واکسین نه دی کړی. همدا سبا ته یې کلینیک ته وړم او واکسین پې کوم.
هو، حتماً یې پې وکړه چې له ناروغیو بچ شي.
ملا صاحب، خدای دې اجر درکړي. دا دې چیرته معلوم که؟
څو کتابونه مې ولوستل، بیا مې په دیني کتابونو کې وکتل چې په دې باره کې کوم ممانعت شته که نشته. خو دا راته معلومه شوه چې هیڅ ممانعت نشته پکې، لا چې کول یې ثواب لري، ځکه د ضرر دفع کول په خپله د ثواب کار دی.
او ملا صاحب، دا ناروغي لکه گوزن او چیچک خو ډیر زیات مضر دي.
ته ریښتیا وایې، څوک چې په نورو واکسین کوي ډیر غټ ثواب ګټي، ځکه چې نوموړی شخص له نورو څخه ضرر دفع کوي.
زه خو وایم چې کوم کسان په نورو واکسین کوي باید وستایل شي، خدمت او قدر یې وشي.
او باید هم داسې وشي او هر څوک د خپل توان په اندازه مرسته ورسره وکړي او قدر یې وکړي.
ابل ځل چې د واکسین کسان راغلي وو، یاره ریادې نشي، ټولو ته مې د غرمې ډوډۍ ورکړه.
الله جل جلاله دې عظیم اجر درکړي او انشاءالله چې درکړی به یې وي.
دا ځل چې د واکسین کسان راغلل د ما مېلمانه دي، ټول د سر له همدغه اوسه خبر وي چې دوی دومره ښه کارونه کوي، نو د موږ څه ملا ماته ده چې قدر و خدمت به یې نه کوو.